او جوش بده. در بوتلک برد پرده مجبور فرمانه که بچه کوشش کن که بوتل تا و کس نتی خود از این بوتل استفاده کن بخو. مرضی که طفل هاست گلون دهت می باشد، دگه مرضا می باشد.
تشکر، سلامت باشین.
در اینجا مجله خبری صبح رادیو آزادی به پایان رسید و همکار محمد تکل باز هم در استیدیو است. تکل صبح خوش آمدید.
دیر از یاد من نکام فرشته قدر من آوریدون که تست سلام رنده کم تر نهو بجو دیده یا ساعت خبرونه آوریدو تخر اغلست. در روان خبرونه پا زیاد برخه که در ازاده رادیوی مجله اونیس پروگرام خبرو خو پلند خبری برخه که باواره چه ناتو در روسیه للاره افغانستان تا در خپلو پوزی تجهیزاتو در انتقال ترون نده تمدید کرده و پا همده دلیل روسیه در ترون لغوه کرده ده. در ولسمشر لویان سرا هم یو زنگری مرکل رو خود تر هر سمخ که پامو کرده در سات خبرونو تا چه سید کمال شا عارف چمتو کرده.
سر که د خبرونو سرشته کې د غزنی امنیت چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وژل سوی دی. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې یو کس د وسلوالو له منګولو خوشي کړی دی او د ډلیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیواد افغانستان په ګاونډ هیواد تاجکستان کې پوځي تمرینونه کوي. د خبرونو تفصیل د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وژل سوی دی. چارواکي وایي د هلمند د ناوی ولسوال حاجي عبدالمناف خان پرون دوشنبه له کابل څخه هلمند ته روان و چې پر لارې پر موټر طالب وسلوالو برید کړی دی. په دغه سفر کې له ولسوال سره د هغه زوی او موټر چلوونکی هم شامل و خو طالبانو یوازې ولسوال وژلی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله ساپی وایي اوس ولسوال تر غزنی تیر سوی و او د اوبند ولسوالۍ ساحې ته داخل سوی و چې طالبان ورته سړک ته راپورته سوي. دی وایي وسلوالو همالته پر ولسوال ډزې کړې او تر څه وخت پورې چې د مقر روغتون ته رسول کېده پر لاره یې ساختلې. وسلوال طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. ټاکل سوی چې نن د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د شکیلو نولسو پولیسو علني محاکمه ترسره سي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس فی الله مجددي پرون دوشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دی.
امید داریم که ساعت 10 بجه روز در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پلیس به اتهام قتل فرخنده دایر شود.
تر دې مخکې د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم څلور کسان د اعدام په سزا او اته نور په 14 کاله بند محکوم کړل. فرخونده شاوخوا 2 میاشتې وړاندې قهرجنو کابل شاریانو په دې تور چې ګواکې قرآن شریف یې سوځولی په وهلو ټکولو وژله او بیا یې مړې ته اور واچوه. پرون افغان او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د تورخم جلال آباد سړک د دویم لاین د جوړولو کار په رسمي توګه پرانیست. دا سړک چې د جوړولو ژمنه پاکستانی لوري کړې تر دې مخکې هم یو ځل د جوړولو کار په رسمي توګه پیل شوی و خو وروسته د ځینو ستونزو له کبله بند سو. په پرونۍ پرانیست غونډه کې له پاکستانه د ورغلي پلاوي مشر میجر افضل رسنۍ ته وویل د دې سړک پرانیسته مخکې هم سوی و خو د ځینو ستونزو له امله پرې کار درېدلی و. بلخوا د ننګرهار سرپرست والي محمد حنیف کردیوال ډاډ ښکاره کړ چې دا ځل به د دې سړک چارې له ستونزو سره نه مخ کېږي او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې د سړک د کارکوونکو امنیت خوندي کړي. ننګرهار کې چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو یو کس د وسلوالو له منګولو خوشي کړی دی. د ننګرهار ولایت ویان احمد زیاد الدولسي ازادي راډیو ته ویلي چې د دوشنبې په ورځ د دولت وسلوال مخالفینو د سره رود ولسوالۍ په باغلا باغ سیمه کې د دې ولایت ګمرک یو کارکوونکی د ترتولو هڅه وکړه چې په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو ډېر زر په اقدام کې تښتول سوی کس د وسلوالو له منګولو خوشي کړ. عبدالزی وای وسلوال تښتیدلی خو په سیمه کې له وسلوالو څخه یو موټر او یو اندازه وسلې او مهمات امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د دولت وسلوال مخالفینو د دې پیښې په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. بیا هم شراغلاست. د ډلیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیواد افغانستان په گاونډ هیواد تاجکستان کې پوځي تمرینونه کوي. د دې سازمان د منشي مرستیال جنرال والری سیمیروکو پرون په مسکو کې خبري اعلان تول دا پوځي تمرینونه ځکه په تاجکستان کې ترسره کوي چې په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. د والری په وینا دې لور ته د ځواکونو او تجهیزاتو خوځول او دا ګډ پوځي تمرینونه تصادفي نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت د دوی جدي اندېښنې راپورته کړي دي. بل خوا د تاجکستان د دفاع وزیر فریدون محمد علیو پرون د ورځې په پیل کې ویل د ګډ امنیت د سازمان د چټک غبرګون ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان پولې ته له رسېدو سره سم د تروریزم ضد تمرینونو لومړۍ مرحله بشپړ کړه. د ډله ییز امنیت تړون د سازمان د چټک غبرګون په ځواکونو کې د روسیې، تاجکستان، بلاروس، ارمنستان، قرغزستان او قزاقستان سرتیري شامل دي. راپورونه د چارواکو لخلې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې څلور وسلوال وجل سوي دي. برید د تخیل په سیمه کې سوي چیرې چې د جون له میاشتې راهیسې پاکستاني ځواکونو عملیات پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس د دولتي امنیت چارواکو لخلې چې نمونه نه دي یاد سوي ویلي چې په دې برید کې څلور وسلوال وجل سوي خو د وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ځینو راپورونو کې د وجل سوو کسانو شمیر شپږ هم ښودل سوي دي. دا چې د شمالي وزیرستان سیمې ته ژورنالیستان ډېر محدود لاسرسی لري نو په خپلواک توګه د داسې بریدونو د مرګ ژوبلې د تحقیق شمیر او د وجل سوو د هویت تاییدول ستونزمن دي. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیا وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلې. دا شمله شیا سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې حالت راټول سوي دي. رمادي د یکشنبه په ورځ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی تر دې مخکې نه غوښتل چې رمادي ته اکثریت وګړي چې سنیان دي شمله شیا واستول سي. په همدې حال کې متحده ایالات ویلي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جف رات کې پرون په واشنگټن کې ویل
There's no denying that this is a setback.
دای وای په دې کې شک نشته چې دا یو ماته و خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا به له عراقیانو سره د رمادي په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. د انبار د ولایتي شورا رئیس ویلی شیا ملیشې د محل د حبانیه په نوم پوځي اډې کې دی چې له رمادي 40 کیلومتر لري پرته ده. نو موري ویلی چې 3000 ملیشې سرتیري به له دایس څخه د رمادي په آزادولو کې برخه واخلي. بلخوا دایش اعلامیه او عین شهیدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا له رمادي څخه د الخادیه په نوم شارګوټي ترڅوند پرمختګ کړی. دا د حبانیا په پوځي اډې ته چیرې چې شامل شي د رمادي د نیول لپاره چمتووالی نشي نږدې پرته ده. په عین حال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د داعش پر اهداف خپل بریدونه زیات کړي دي. د رمادي په جګړو کې په وروستي ورځو کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل سوي او په زرګونو نور د کورونو پرېښېدو ته اړستل سوي. اوکرين وای دی به پر هوغو دوو روسي سرتیرو چې د هوا د چارواک پوینا د اوکرين په ختیس کې د روس په لو بیلتون وشتون کو تر څنګ جګړه کې نیول سوي دي. د تروریزم تورونه پوری کړي د اوکرين د امنیتي ادارې مشر په کیپ کې خبر اعلان ته وویل دا دوه کسان به د تروریستي جرمونو د ترسره کولو او تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو له تورونو سره مخ سي. د اوکرين پوسټ چې د بیلتون وشتون کو پر ضد جګړه د تروریزم ضد عملیاتو په نوم پر مخ وړي وای دا دوه روسي سرتیري په لوهانس کې د جګړې لومړی کرښې ته نږدې نیولي. د خبرونو پای
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اړې قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي چې ادبي او کلتوري بحثونو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. روسي رسنۍ وایي ناتو ونه غوښتل چې د روسیې لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړون تمدید کړي، نو ځکه روسیې هم په دې اړه دا تړون لغوه کړ. ناتو ویلي کولای شي له نورو بیلابیلو لارو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت لپاره تجهیزات انتقال کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل انت پر راپور کې واوري.
د ناتو تړون د روسیې لاري افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت دروان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدل تمدید نکړ. د روسیې لپاره د ناتو د مطبوعاتي برخې مسول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د قدس ملاتړ په نوم د ناتو نوې ماموریت چې روان کال د جنوري د میاشتې لومړۍ نیټې پیل شوه دا اصاف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی او ناتو کولای شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناتو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نیوي کول لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول لڅو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بیلابیلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته ورسید، نو دوی د دې تړونونو د نیوي کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسي د روان میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته خپل خاورې څخه د ناټو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړي، او په دې اړه د روسي صدر اعظم ډیمیټري میډویډف یو فرمان لاسلیک کړي. روسي رسنۍ وایي چې مسکو د روسي له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه د محل لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناټو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د خیر تاروزی پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولای شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه خپل ریپورت کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې لمخې ناټو ته خپل خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د ګوندیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو له نورو غړو هیوادونو څخه وغوښتل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره خپل مزکنیو او هوایی لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي.
زمون غږ له آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي طالب مشرانو ته د سیاسي پاسپورتونو د ویشلو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې او په دې اړه ورکړل شوی راپورونه به بنسټ دي. د افغان ولسمشر ویان د دې ترڅنګ ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تړون هدف د ګډو ګواښونو له منځه وړل دي او دا کار د افغانستان د امنیت لپاره مهم دی. په کابل کې د آزادۍ رادیو خبريال یوسف خان زدران د ورستیو راپورونو د جزئیاتو په اړه د جمهور رئیس لویاند اجمل عبید عابدی سره مرکه کړې او په سر کې طالبانو ته د سیاسي پاسپورتونو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه ترې پوښتلې.
دغه مسله چې په کوم شکل په رسنیو کې هغه باندې بحث کیږي، دغه مسله واقعیت نه لري او صرف یو شایع ده.
په دې ورسره کې داسې ګنګوسي بلکې داسې راپورونه خبر شوی چې پاکستان سره افغان حکومت یو هوکړلیک تر رسیدلې ده د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې د موافقنامه بل اخره شي لري د ځان سره.
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسای لخوا یو تفاهمنامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهمنامه اصلي تمرکز یې پامده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي.
او دغه تفاهمنامه کله لاسلیک شوی ده؟ اول تر اوسه پټه ساتل شوی و.
دغه تفاهمنامه ډیر پخوانه دی، امضا شوی ده، نوې امضا شوی ده او د ځینې اسناد د دولت محرم سندونه دي. دغه سي اسناد پخوا هم د 2008 نه نیولې تر 2009 پورې دغه سي تفاهمنامه سر ته رسیدلې او هغه هم په ماغه وخت کې رسنیو ته نو ورکړ شوی.
مګر د افغانستان ولسی جرګه په دې اړه اندېښنه وکړه او د افغانستان خلک هم اندېښمن دي د پاکستان په همکارۍ باندې دوی ته څه ډاډ ورکولای شي؟
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی، اول ته خبره پدې وشو چې ګویا د روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده، صحت نه لري او په دغه تفاهمنامه کې دغه سی یو متن نشته.
په دې تفاهمنامه کې اصلي کوم ټکي په پام کې نیول شوی دی؟
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي امدادي څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې سره کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
د سمکاري ژمنې په خام شي وي په تیر دیال سکلون کې د سمکاري نه وستاس په نظر
ما مخکې متشتویل چې دغه اولنی تفاهمنامه نه دی. مخکې هم دغه سي تفاهمنامه تر سره شوې دي د امنیت ملي لخوا او د پاکستان د اسایل په
د افغانستان د جمهور رئیس ویان اجمل عبید عابدی ول آزادۍ رادیو سره په مرکه کې. قدر منوریدون کوشش به ورسته د آزادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخ کې جناقه الکوزي تغوښ شي چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مضمونونه او مطالب خپره کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستیو کې لیکلي طالبان هڅه کوي چې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي او افغان ځواکونه هم د وسلوالو پر ضد عملیات سخت کړي. ورسپانه لیکی پتیرو دیار لسو کالو که دلوم رای زل ده چه ده افغانستان پزن نو سیمو کی خونره جگره روانی دی. ورسپانه زیادتوی ده طالبانو پا پسردانویو حملو که ده افغانستان پا لسو ولیتونو که پا یو وقت جنگ روان ده. واشنگتن پوست ده پوزی چارو ده کارپو جنرال عتیق الله امرخیل خبری را خستی چه وی پتیرو لسو کالو که ده تر طولو ناوره جگره دی او ده افغانستان پا هر برخه که دوام لری. ورسپانه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د عامه اړیکو د مسؤول براین تریبس لخوا لیکي د جنوري میاشتې را په دې خوا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات په سلو کې اویا زیات شوي. د افغانستان د شخړو او سولې د څیړنې د مرکز څیړونکي حکیم الله عظیمي واشنگتن پوست ورسپانې ته ویلي په افغانستان کې روانې ناامنۍ د جمهور رئیس اشرف غني د کمزوري حکومت له امله دي. د عظیمي په وینا د دې پر ځای چې جمهور رئیس غني د وسلوالو د سږ کال په سردنیو حملو ته پام وکړي هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. ورسپانه وړاندې لیکي افغان امنیتي ځواکونو په تېرو یوې میاشت کې 250 تنه وسلوال طالبان وژلي یا ټپیان کړي، د هغوی شاوخوا 100 بمونه یې خونڅا کړي او 15,000 تنه چاودېدونکي مواد نیولي دي. تایمز ورسپانې د کابل هوایي ډګر کې د یکشنبې په ورځ د یو برتانوي ساتونکي د وژل کېدو په اړه یو مضمون خپور کړی. ورسپانه لیکي ځان وژونکي د اروپایي اتحادیې د پولیسو پر موټر چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 2 تنه افغانان ووژل شول. تایمز لیکي دا له 2 اونیو څخه لږه موده کې په افغانستان کې دوهم برتانوی دی چې وژل کېږي. له دې مخکې د کابل پارک پیلس هوټل کې یو افغان ټبری برتانوی هم وژل شوی و. ګاردین ورسپانې هم د کابل د هوایي ډګر د حملې په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او وایي د دوی هدف ملکیان نه و، خو ورسپانې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي دا خبره هم په غټو ټکو لیکلې چې وایي طالبان تل ملکی خلک په نښه کوي او وسلوال له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومان یم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې یاسمین وزیری د خپلو نویو چاپ شویو کتابونو په باره کې خبرې کوي.
ایمو همدا ازم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم.
د ځوان شاعر عطل افغان یو شعر، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
کوریا په بامیانو کې فرهنګي مرکز رغوي. جنوبي کوریا د طرحه په 2014 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارلې وه. د موزیم لوی مشر عمر خان مسعودي په وینا د دې مرکز د ودانۍ طرحه انتخاب شوې او په نږدې راتلونکي کې به د بامیانو په ښار کې ځمکه اړوند شرکت ته د کار د پایل په خاطر مشخصه شي. یاد دی وی چې د دې مرکز مهندسي طرحه له 1000 طرحو څخه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیږل شوې وي انتخاب شوې ده. تیرونه د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو ریاست 40 ټوټه تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. دا آثار د کابل د 5م امنیتي او ځپ ساحه کې له قاچاقونکو ترلاسه شوی و چې په اسلامي او بودایي دورو پورې مربوط آثار دي.
په خوست کې له کلونو راهیسې هر کال د خوست فرنګیان د چنار په نوم مشاعره جوړوي چې د کوزي پښتونخوا په ګډون د هیواد د مختلفو سیمو شاعران برخه پکې اخلي. د خوست شاعران د سغنۍ مشاعرې شعرونه ډېر پتول پوره بولي. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
د چنار سغنۍ مشاعرې د خیبر پختونخوا د پیښور، د وزیرستان د بنو او میرانشاه، د افغانستان له شمالي ولایتونو لوی ننګرهار، زابل، کابل، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران راغلي ول. د کابل څخه چنار مشاعرې ته راغلي میلمه الحاج عبدالغنی هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول دودیزي او کلنۍ مشاعرې د خلکو او فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو په پراخولو، د سولې د نظریې په خورولو، پرګنیز جوړجاړي، د ولسونو د نږدېتوب او د زغم د کلتور په دودولو کې اغیزمنې وبللې.
داسې غونډو کې راټولېدنه دا پخپلا د ملي وحدت لپاره او د خلکو ترمنځ د تفاهم لپاره، د یو بل د زغمولو لپاره او د تفاهم او د زغم د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دا یو ډیره ښه زمینه ده. بله خبره دا ده چې نږدېوالی د قومونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ او د بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ دا یو اخیر ډیره خزمینه شته سره رولیږي او بل سره آشنا کیږي.
د کابل پانتون استاد لال پاشا از منول چې د شاعرانو اوسنۍ شعر د پخوانی سره چې تر ډیره په احساسات او شعار بناو دا توپیر کړی چې اوس په خیال عاطفي هنریت او حقیقي شعر بدل شوی دی.
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفي په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعری چې دي هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پایټکه کېښودو.
د خوست په چنار مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول چې د ګډونوالو له تاوده هرکلي سره مخ کېدل. د ننګرهار نمیر احمد یاد او د خوست سیمې شاعر نقیب رسول کلیوال:
دا سخته نه ده چې مې ټوله زندګي هېره کړم، خو تا به څنګه لکه شوې غلطي هېره کړم. ټول کائنات کوي نو ته رانه مخ ماړوه، یوه څېره کوي نو زه به دې دستي هېره کړم.
خیم خیم ستړی خیم لار وهمه، سبا فن به هدیرې کړي د دمې ژوند. کلیوال هم کله کله پناه وروړي، کلیوال هم کله کله پناه وروړي، زبردست شي یو نیم وخت د میکدې ژوند.
عبدالحکیم شاداب هم د چنار مشاعرې ګډونوالو ته یو ښکلی عشقي انځوري شعر وړاندې کړ:
خونکار سترګې دې دروغو زړو نزې وباسي، ګلابي شونډې دې کنځلو کې مزې وباسي، د تور اوربل دې په د سپین جبین چې سوې ښکاري، دا دې د ښکلي حسن زور ده چې لمبې وباسي. جنگ د څلور سترګو پیل، کربلا جوړه ده چا پکې وبایلل زړګي، څوک ترې نفخې وباسي. زه هم منم چې په دې کلي کې شته داسې خلک، بس دې لګیا د هر مین د خولې کیسې وباسي. کلا نه کلا د رنځور زړګي پوښتنه کوه، غم دې زما د زړه په دښته کروندې وباسي.
د یادونې وړ ده، د خوست په شان د مهال د افغانستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې کلنۍ مشاعرې څه له پخوانه او څه هم اوس مهال پورې رواجي دودي چې خلک پکې په پراخه کچه برخه اخلي. خو کتونکي په دې اندې چې کلنیو مشاعرو کې باید د فکر او نظر آزادي موجوده وي او شاعران د دې حق ولري چې په آزادانه توګه په خپلو شعرونو کې د ټولنې حالات منعکس کړي.
تېره یکشنبه په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د میدان وردګو ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مشر اورنګ مختار په وینا، دوی سه کال تر کلنۍ مشاعرې مخکې د ولسوالیو په کچه د مڼې ګل څو نورې مشاعرې هم جوړې کړې وې. د مڼې ګل سګنۍ مشاعرې په اړه لومړی د ښاغلي اورنګ مختار څرګندونې اوري، ورپسې د څو شاعرانو شعرونه.
د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره چې هر کال په میدان وردګو ولایت کې جوړیږي، سږ کال یې 14مه دودیزه مڼې ګل مشاعره په میدان ښار کې په ولولو او چاکچاکو سره اول منزل شوه، چې د هیواد له لارو بر څخه او د بیلابیلو ولایتونو څخه د زرو په شاوخوا کې شاعران او لیکوالانو ګډون کړی و. دغه مشاعره لوی وه، په دې کې د ولسمشر پیغامو پکې، د اجرایه ریاست پیغامو پکې، د اطلاعات او کلتور د ریاست پیغامونه پکې ولوستل شل، او د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکې شاعرانو ګډون کړی و. په دې سربیره موږ په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې یو مشاعره جوړو چې دا بهیر شکل لري. په دې کې له شعرونو علاوه لاندې کیسې، ادبي ټوټې، تنظونه او داستانونه هم ویل کېږي، په هغو باندې شاعران نقد کوي. زما له انده دغه مشاعره چې زه نورو ولایتونو ته هم لاړم، د ټولو ولایتونو له مشاعرو څخه هم پکې نظم زیات و، هم پکې د شعرونو پیغام ډیر لوړ و، هم پکې ګڼ شمیر شاعرانو ګډون کړی و.
اوس هم د پروګرام په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیست وفا سمندر ته بلنه ورکړو. غږ چې نه کتاب چې ځینې دوستان شعر بولي، ځینې شاعرانه نثر بولي، د دې نه به یو لنډ غړپ د سره شریک کړم. ژوند مینه کول دي، ژوند مینه ده، هستي مینه ده، دا لمر، دا ستوري، دا سپوږمۍ، ټول د هغې ابدي مینې سوغاتونه دي، او موږ ته د لوی مینهګر کیسې کوي. دا له رنګینو کبان ډک مست سیندونه، دا د جګو جګو ونو ځنګلونه او پریمانه میوې، دا له غمیو ډک غرونه، دا زموږ لوی انساني ټبر، ټول لیش په مینې پیدا دي. زموږ شرف په دې کې دی چې هستي په مینه وپالو. کور مو ودان، لاسلی مو منه.
دا مشاعره ځوان شاعر شمس الحق حیران دی، بلنه ورکوم چې راشي شعر راو وروي.
وی دازل چی تر گلبن پوری راتلی دی منی گلا را پخو بکڑی دی سو دی چو پنی دی منی گلا دستور لدیار درناگان چکا وکڑا بحان دکڑا دزڑا دی نور چینی دی منی گلا تا نبینه دی چک دی سین مستی غاڑی تر غاڑی راجی پا استقبال سفید سفید منی گلا
نموت لیکوال گل رحمان رحمانی تا بلنا ورکو تر سوخ پل شیر تاس پرانی که گل رحمان رحمانی
وی نمینا دی جانان نه کرم لیدلی و پا دی دنیا خو هر سڑی و غم لیدلی و سمندر صاحب وی چه ورس شی دی مشر پشور مشور که بدا وایم هم دا سات می دی نوران دی هم لیدلی و یو زرمی و حقی هم پا دغا گنامات کرد چه دوی پا که تصویر دا خپل سنم لیدلی و وگمی دا پسرلی چه می پا ذهن خوریدلی دی چا پا کان استرگو که می نم لیدلی و دا لاری که خپل نکڑی رحمانی پا خپل اوخ کو خوچی گو استا کلی استا سی چم لیدلی و
د مشاعره په دې برخه کې نجولا سمون ته بلنه ورکو
قربل کې ټومبلی د مڼې ګډې ګلونه او د سپین تندی د پاسه پښتنې ګډې ګلونه او ظالم د ټوپک خوله د ګودر سر کې پرې سړکړه دانه الویږي لسینې ګډې ګلونه شهیده پیغله ښکته کړی د تور لحد زړګي ته په لاس کې نیولی دي ادې ګډې ګلونه دا ننګرهار څخه راغلی میلما ښاغلی امین الله ملاخل راغواړو چې راشي او خپل شعر واوروي په ویاړ یې لاسونه
شعرونه مو ډېر واورېدل زه غواړم نثر ته لږ سر ورښکاره کړم او یوه لنډه ادبي ټوټه چې نوي کالي نومږي ستاسې قدرمن حضور ته در واورم
چې څنګه د اختر له لمانځه راووتم په مخامخ هدیره مې سترګې ولګېده سرې او شنې جنډې داسې رپېده لکه دوی چې هم د اختر مبارکۍ ته په تمه یې ورتاو سوم له ما وړاندې څو مېرمنې راغلې وې چا شناختې ټکولې چا د قبرونو پر سر ولاړو بوټو ته اوبه ورکولې او چا د قبرونو جنډې نوې کولې ما هماغه قبر ته کتل چې پر سر یې مات بنګړي لمر ته ځلېدل هغه یې تازه وژلی و جنډه یې نوې وه اولاد یې د قبر شاوخوا راتاو و اغزه یې نه و لرې سوې یو ناڅاپه مې شاته د پښو دربهار سو یوه مېرمن ورخطا را روانه وه او ګډ وډ ګامونه یې اخېستل د یوه لنډ قبر خواته کښېناسته کله به یې شناخته وټکوله کله به یې په قبر سر کېښود او کله به ترې ګرده راتاو سوه بیا یې شناخته وټکوله او تر څنګ یې غلې کېناسته له تورې غوټې سپین کالي چې په ګریوان یې کوچنۍ هندارې لګېدلې وې راوویستر پر قبل یې وغوړول او بیا یې خبرې شروع کړې های بچیه ضد مه کوه واخله کالي دې پلار راوړل د قبر پر سر یې ورو ورو داسې لاس وهه لکه هغه چې د زوی تنکی مخ وي زویا ته نوو کالیو ته ډېر هوسېدې خیر ده تېر اختر د پلار سره پیسې نه وې واخله واغونده یو ناڅاپه سلګۍ ونیوله بلا دې واخلم زویا ستا په نصیب کې نوی کفن هم نه و ستا تنکی بدن پرچو ډېر شیندلی و په هماغه زړو کالیو کې خښ کړې زویا ضد مه کوه ته خو بل ورور هم نه لرې زویا مور هماغه شان غلی غلی لګیا وه د هغې اوښکې او پر قبر د غوړېدلو کالیو د ګریوان کوچنۍ هندارې لمر ته ځلېدلې ډېره مننه
اوس هم یوه شاعره خور اغلې مینه نظري ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر واوروي
د جنتی سپرلی ګلونه سپړو د مڼې ګل بنن رازونه سپړو او له ښکلیو سترګو چې نور ورېږي د تاندو هیلو ګل کڅونه سپړو او چې مو له مرګ نه د ژوند غلا کړې ده چې مو له مرګ نه د ژوند غلا کړې ده د دې ګناه هم ثوابونه سپړو
په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې فرهنګیان د امن او سولې لپاره مشاعرې جوړوي. کوم شعرونه چې په دغه مشاعرو کې لوستل کیږي خلک امن او سولې ته رابولي. زموږ همکار شاه محمود شینواری له ننګرهاره د یوې مشاعرې رپورټ راستولی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د هیوادنی مینې تر نامه لاندې دغه مشاعره په ننګرهار کې د انعکاس په نامه یوې شخصي اف ام راډیو لخوا د جلال آباد په ښار کې ترسره شوه چې د ختیځ سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو پکې برخه اخیستې وه. د دې مشاعرې ترتیبونکي نصرت الله نصرت وویل چې له دې مشاعرې څخه یې موخه دا ده چې د شعر په ژبه په هیواد کې د سولې پیغام ټولو ته ورسوي.
په دې ورستیو کې تاسو خبرې چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوې دي، دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي، تر څو وکولای شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو، سولې ته وهڅو، د جنګ نه کرکه پیدا کړو.
په دې مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د هیواد ناخوالې انځور کړې وي او ډېرو بیا د هغو دردېدلو کورنیو د زړه آواز بیان کړی و چې په جنګ جګړو او چاودنو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو.
غریب اورور اتلی بکار روزگار ته پسینه باندې وشتل را تخکاری وسرو وینو زمبیدل را تخکاری او موري چغې کړي چې څه چل پتا وشو، موري چغې کړي چې څه چل پتا وشو، ته خبرې کړه سغل را تخکاری.
نه پری باچا وژړل نه خو پری وزیر ژړلی، په دې وطن خو تل زما په شان فقیر ژړلی، وسی چې هر څوک وبسکی وي خوند وخکو کوي، زمون په حال باندې شمشاد هم پامیر جړلی.
نشاو سر په یو ځای او په بل ځای کې پرتی وی چودنی مو په خدای ډیر درنی وي په دې خار کې.
د مشاعرې تر اغلو شاعرانو په خپل شعرونو کې د سولې پیغام هم لزان سر راوړی وو او په جنگ کې لخکیلو خواونه یو غوښتل چې افغانان ډیر دردیدل دي، نور پریک دي چې د غریبۍ شپې په آرامه سبا کړی.
بس دې راځي چې نور رسول کړو شر نا کیو، نور خبره د ټوپک او د سنگر نا کیو، سول د الله بل سول کی جون غره ده، پسول کی سکون ده جن پسول کی ده، دامل تړون ده جن پسول کی ده.
د شاعرانو په خبره دا د دوی مسولیت دی چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی د جګړې لښکېلو خواونه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو، یتیمانو او بېوسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
نن بي سشو افغانان دا خطر د ټول جهان، دا د جنگ میدان جوړیږي دا افغان نسل وکیږي، ما خبر د کړه تا تا کند زیا تبا کیګم، از ما خو غوتنا نت صبح نکړیګم.
په کندهار کې د شالمار میله چې شاوخوا څلوېخت ورځې دوام کوي بیا پیل شوی ده. ویل کی چې دا میله د احمد شاه بابا له دور څخه را روان شوی او اوس ځوانان بیا ور ماتي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبي، اتڼونه او زمزمې کوي. زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لوی عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښت ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسیدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلس ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
ګډونوالانو سره ډېر ښه دریاوي دي، ګوره ډولونه چې څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
نن مهربان دي،
مرده سپن بولدک د ولسوالۍ د رباط د سیمې څخه راغلی و دلته د شالمار میلې ته مونږ د پلارو د نیکهګانو د ټیمه څه ده نو د شالمار میلې ته مونږ هر ټیم راځو او اندازان دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري د شالمار میله.
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانۍ او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته دا اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه. نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سږ کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوری په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلورویشت کلنې خالدی نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل سوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنگټن ډي سي کې د $25,000 په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغې وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي.
خالده نوری وای هغه شزه چې د دې ل تعلیمي ټولنې فارغ سیوی د دولتي طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابر سوي او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابر ولای سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډي سي کې برابر سیوی و د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی وو. میرمن غنی په خپل خبرو کې وویل چې افغان شزه کمزوري نه بلکې زیارکشه، غښتلې او زړوري دي.
During the first 6 months of my assuming
بلومړی شپږ میاشتو کې چې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست د افغانستان له بیلابېلو برخو څخه د شذو لشاخوا 300 ټولونو سره ما وکتل او ډیر سمیتری زده کړل. هغه د چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میډلن البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو شذو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د شذو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټ نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 1.9 میلیونه امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات فریبا زایر راکوي.
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوي دی خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یو تابلو کښله ده. د دغه تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل شوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایده پر مهال په 109.4 میلیونه امریکایي ډالر وپلورل سو او په دې توګه د نړۍ په ساته د کښل سوي آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یو تابلو په 122.4 میلیونه امریکایي ډالر پلورل شوی و او دا په هغه وخت کې د یو انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤل چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو او په 122.4 میلیونه امریکایي ډالر پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبر نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انزوریز اثر په 180 میلیون ډالر او پلورل سي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design, the tarikh professor Sara Leichman way, impressionisti asar aw asri anzurgari lede kabala dan zurgari honar market taskhir kare de che shkuli aw da lasrasi wardi aw da ghui rishtuni arzashtuna sabit sividi.
Qablandi da aghli Yasmin waziri marakalaru khus wagma rashidi aw ekayat ra urawi che muhima pukhtana khazi pajwan ke par ikhtiyat tsqwali pa de ekayat ki jawab shavida.
پاچا ارتور او کوډګره د پاچا ارتور د زلمیتوب په زمانہ کې یو ځل دته په یو گاونډي پاچاهي کې لارونیول شو ونیول شو او د گاونډي ملک پاچا ته لاس تړلې راوستل شو. پاچا چې د خولي ځواني ته او اوخيارې ته وکتل زړی ور باندې وسوسید ورته ویل نه دی وژنم خوشار دا دی چې یوه ډیره سخت پوښتنې ته به ځواب راکوي او د ځواب مندلو لپاره پوره یو کال وخت لري. خو کدی یو کال وروسته هم ځواب ونه مون نو سر به دی غوڅیږي. زلمی ارتور ورته وویل صاحب څه پوښتنه ده؟ د ګاونډي ملک پاچا ورته وویل دې پوښتنې ته به سم ځواب پیدا کوي چې خزي په ژوند کې پر احتیاط څه غوړي. دا سوال دومره سخت و چې لوی پوهانو ورته جواب نشو ورکولای او زلمی پاچا ارتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټیده. ارتور چاره نه لرله، شرطی قبول کړ. کای شرط نه وای منلای سم دستی وجل کیده خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. ارتور خپل پاچاهی ته راستون شو او دلته له هرچا له سردارانو له ملایانو له حکیمانو او آن د خپل دربار له ټوکیانو پوښتنه وکړه چې خزي په ژوند کې پر احتیاط څه غواړي، خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډیرو کسانو پاچا ارتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي، ځکه هغه ډیره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. د هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده، خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا ارتور له ځان سره وویل تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوډګري ته ورشم، که هر بار راباندې کېږدي څه پروا کوي، تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا ارتور په غره کې ناستې کوډګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوډګري ورته وویل زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم خو زما غوښتنه به پوره کوي. ارتور ورنه تپوس وکړ څه غواړې؟ کوډګري ورته وویل زه غواړم چې ستا له خورا نږدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا ارتور چې د کوډګري خورا کرغېړنې څیرې کوپملا ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و، له ځان سره وویل نه نه دا ظلم دی، دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګي بوګنونکي بلا سره واده وکړي. تر دې ځلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد توري ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا ارتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوډګري ته یې وویل زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوډګري ورته وویل که دا غوښتنه پوره نکړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه واسي نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا ارتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوډګري له غوښتنې خبر شو سمدستی په آس پښه واړوله، په ټراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوډګري ته یې وویل زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم، خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لینسلوټ له کوټګري سره واده ته چمتو شو، کوټګري پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وروښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګري او خانزاده لینسلوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د نوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډیر دمونه وکړل چې د هغې د خوراک رغړېنې څیرې په لیدو بې هوښه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل: دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوټګري ورته وویل: په هغه ورځ چې غره ته راغلې، ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څیره بدله کړه. خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغېړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم؟ خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده. او که د شپې بدرنګ وي او هره شپه زه په زحمت کېم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګري ته یې داسې ځواب ورکړ: ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګري چې دغه ځواب واورید، بې حده خوشحاله شوه. ورته ویې ویل: زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم، هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي، او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤوله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه درکوم. اغلی یاسمین وایم که یاسمین؟
اره، یو چې تاسو ته مناسبه ښکاري، ځکه چې ما ته
نه بابا، ما زما مناسبه څه کوې؟ خپل نوم دې ده یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د تر ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړو یاسمین وزیری شو.
ښه، ستړی مس،
مننه ژوندی اوسې مان صاحب.
یاسمین، په دې ورستو کې مو څو کتابونه چاپ شو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیم لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شیرونو یو غورچان ده. نو کار مو داسې سره ویشلی ده، تیتو پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه، کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم، دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و. نور ما څه نا څه مې لیکنې پیل کړلې، ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم، او د خلکو هم د تشویق و، د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچان شعرونه راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي په غیم هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو په هیڅ کې راته وایست، یو څه خې ډېرې مم راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا مونږه مجله هر درې میاشت کې خپریږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند د دوی د ځواک د دوی د ضرورتونو پاره چاپ کیږي چې موږ څنګه کولای شو چې یو معلول په خو و درو څنګه موږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته د سی په خاص ترګه وګورو د سی ځان کمزور احساس نه کیږي چې معلول کا د سی په فزیکی لحاظ مثلا کمزور ایدای نور کومه کمزورتیا د عین لري کولای شي چې
مجلې مسول مدیر څوک
زه په خپل یم د ګډون مجلې مسول مدیر
د پڅومره وخت چاپ
دا په درې میاشتو کې خبريږي چې 50 صفحې لري شل پښتو شل دری او لاسم په انګلیسي ژبه ده
لڅو کلونو رئیس
دا لاس کاله تقریبا کیږي چې د مجله مجله خبريږي یا نه کاله چې زه دا دوه نیم درې کاله کیږي چې د مجله ز چلاوم
کور دی ودان یاسمین دا کارونه مو چې زه ګورم ډیر خوره واره دي او ډیرم دي خدای تاسو ته توفیق درکې چې ټول و پالیا څه فکر کوي کسړی ډیر خور ور بی دای پلیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي
تاسو خبره سمه ده ومان صاحب چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکي خو کڅوک د کلاک هازم اراده ولري
چې زګلوي لکه تاسو
زه ولا نه پیګم چې زه په تکړه يم کنه يم خو زما هم دا وټ کړای دی یم هم دا غازم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم او خ دقیقه اوسېګم چې څومره مې واسه کې ترغیب باید زیات کار وکم خپل ټولنه ته نور دم تاسو په وینا د خوره واره کارونه کڅه هم رښتیا چې همدا سیدا خو ما تر ډیره هاده کوشش کړای دی چې دا کارونه سره راټول کوم او زنه راضی ام یم او کولای شم په برلاس یم کولای شم چې خپل کارونه په خاطر مخته یوسم
څومره لاندې کیسې مو لیکلې تر اوسه
لاندې کیسې مې دا اوس یو کتاب چاپ شوی او یو بل کتاب مې دا یو بل ټولګه دی لاندې کیسو دا چې هغه دی کار لاندې دا چې فکر کوم پنځلس پر ټولګه کې ډیر شبدا کیږي او نور بیل بیل مجلې ته ما لاندې کیسې لیکلې چې زه څو وخت مخکې
یعنی ټولې به څومره سي
50 شپته شاوخوا دومره بوي
یاسمین شاعري هم کوي
بل او مان صاحب کله کله شاعري هم کومه هغه کوم غدي خ شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایمه
څه څومره شعرونه ملکلي
شعرونه مې فکر کوم دي شپته یا اتیا شاوخوا دومره بوي چې یو ټولګه یما شعري هم د پیغام اسکار روان ده چې په دراتلونکو کې به یو شری ټول غبا هم ولرم او
د دې کارونو ترڅنګ مټپیزي هم لیکلې دي
bale bale
یو څو ټپیزي ولوله
هي تاسو په اجازه زبر د ټپیزي وایم
زما خو اجازه
نور یو ټپیزه ده چې افغانستان په ماګرانه زما زړګی زما ځانه غوړم د هر خوا ودانه زما وطن بیلتانه جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه یو دوی نور ټپیزي به هم وایم
وی وای
په یار پسې جوړل عین شم چا تخپل حال وایلای نشم بیا را ځان لیدلای نشم دیو بغړب کولای نشم د زړه په سر مې دیار نوم دی وران بشینه
شه یاسمین په دې ټپیزو کې زما خپل چې دلچسپی ده فرزن دای چې پارال داخل لندې دي بیا درې مصری ور سره اضافه کیږي ځینی بیا د سې چې دومره لټی چې هغه لندې هغه سلندې راخلی چې ډیره مشوري او ډیره تکرار سوي تاسو چې دا ټپیزي لیکلي د لندیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تیر کړ کوم اسید یار مې اندوز مسلمان دی
دیار د
پاره درم سال جار کوم دا سې لندې خو نه
نه مون صاحب ما تاسو خبره د لندې به اندازې ډيري دي او ما هڅه کوله چې د سلندې انتخاب کوم چې لکس د سنوي لغوند لندې وي تر خپل هدا پورې ډیره څه کړې ده چې د سلندې انتخاب کوم چې هم ډیر د سنوي وي او هم د خوخ خخ کلمات پکې استفاده شوي وي چې هڅه مې کړې نور نه پیګم چې د بل وستون کې خوخوي کنه خوخوي
لندې هم له ول سره خستې دي ک له کتابونو
ولدې ول سم هم راخستې دي خو د کتابونو هم راخستې دي بلا بلا د کتابونو هم راخستې دي زه خپل هم کله کله لندې د خپل ذهن لیکلای شم لیکم ای خو څه خبره پدې زنه شم کولای چې ما ته ځنه استادانو پانتون کې د مشوره راکړه وای کته خبره ووم کی تاسو سره څوک ته خبر نه مانی ځکه د لانډي وای شاعر نه دی معلوم نور دی کی وزونه پیګم چې خپل لانډي یو تیر شم اغه هم دی ولس په مال پورې حساب کوم او کوم چې خپل می کړی دی نور د قضاوت به ولس ته پریدم
او کور دی ودان
مننه
ناول مم یو ژباړل دا ملکومی ژبې ژباړل
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکوال یې سامیا نجفی زاده و یې فارسی ژبې نه مشباړلی وو او دې ناول سره ما داسې مینه په څه پیدا شوله چې دې ناول دغه محتوا ته چړی دننه شي په دې کې هغه ستونزې لیدل کېږي چې مونږ په خپله ټولنه کې سره لاس ګریوان یو
مثلا سره
مثلا داسې ستونزه چې مونږ خپله ټولنه سره مخه کېږي
خو کمی نه دي ستونزې
بله مثلا چې یو لوستي جلی وي او دې خیر ډېر ښه کورانه وي خو هغه مال او پیسې د شان نه لري او یو بل چې مثلا د سي په خارج کې بي تحصیلات کړای وي او کڅ ډېر پوهه خوان نه وي هم خو د مال او شتمنۍ له نظر او د کورانه د نوم له نظر هغه خلک غوړه بولی چې هغه د دې مناول کریکټر کوم شخصیت کوم کار چې دی سامان پونم کورانه غوړي چې هغه پیسې دار جلی د توټه کې د سره واده وکي او د بل جلی چې دا ډیر یو مدسه بایجابه جلی ده د مور کونډه وی دی دوی په کور کې کار کوي او دا په دې خاطر کڅه مالک غوړي چې د جلی سره واده وکي خو دغه ستونزه چې پاره ټولنه کې موږ سره مخامخ کیږي
سیالي او شریکي
بو چې دا نو کار د څنګه زه تا ته یو نو کار خو او بل خره د غجلی مور چې قربانیان د خپل لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلی کونډه وی دا لویوي او لورم د مور په خاطر چې قربانیان ورکوي د خپل مين نتیریږي
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړی دا او په دې کې مقصد څه و
په د ځنې کتابونو نه یوازې حمید بابا په ځنې نورو شاعرانو باندې مالداس کار وکما چې هغه غوره شیرونه دوی را ټول کما او هغه چاپ شي چې مسلین وکولای شي دې نه ګټه پورته کی
دغه د غوراوی په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کاندري هم دا بیتونه چې تاسو خوښ کړی دي بل چا خوښ نه سي
او دا هم کېدای شي چې تاسو خبره وي خو ما چې زه خو همیشه خپل کار کوم دي کابل پانتونی ما استادان چې دې دې په مشورې او کار کومه
مثلا د استادانو نظر څه و چې څه ډول غزل دې راوښتې کوم غزل
دا دوی دا خبره راته وکړه چې وای دې ته ترکیبان درته خود لای وو ترکیبان د پښیرونو کې په اکثره کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم ځنې داسې لغات پکې استفاده شوې دي چې هغه ډیر په خوانی لغاتونه دي ایمونګه مسلین شیکولای چې په اسانه توګه یې غو معنا ته ور نوځي د لغاتونو معنا وسره ولیکم نور دینه کې به مسلین لا ډیر خګټه خسته شي
نو په دې ترتیب سره به دا یو کتاب دوه واره په خلکو خرج کړم کاش کې په اول ځل دا کار کړای وای خدای دې بریا لیلره
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري پرنګین تخیل او غنو شاعرانه نزاکتونو مشهور ده زموږ همکار نورګل شفق د خاغلی افغان یو شعر د کلمه کړی دی دا اوریدلو بلنه درکو
غزل انسانان دی پرختی ندی پزمکا دا اسمان خبری خی ندی پزمکا چیز ما اوستا نام پری نوشتوی چه زما اوستا نامه پری نوشتوی حق پانی لا راشنی ندی پزمکا
موسیقی تر هغه به سر و نرسی ارشتا تر هغه به سر و نرسی ارشتا چې تر څو پورې سر کې ندی پزماکا مرغلری د دریاب سینه کې خېدی 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 چې پرته ندی پزماکا دراتلون کې قافلې نوار خطا دی دراتلون کې قافلې نوار خطا دی دوی خاپونه د پخو پرې نه دی پزماکا موګ تر او سيوس پار د نوح کې خدای کې موګ تر او سيوس پار د نوح کې خدای کې لامو اخې چرته پخې نه دی پزماکا لامو اخې چرته پخې نه دی پزماکا